شپې نه بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د افغانستان سینې او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د فرعي کمپاین د پیل خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه یې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو د پیښې موارد په کې لیدل کیږي. ترکمنستان افغانستان ته 125 ټنه بشري مرستې استولي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمیر روغتیایی کارکونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایی مرکز ته چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هغه کسان به د تروریزم په تور محاکمه شي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته په تاوتریخجنو اعتراضونو کې ښکېل و. ښاغلي شریف نن په خپلو څرګندونو کې همدا راز ژمنه وکړه چې هغه کسان به محاکمې ته راکاږل شي چې په لاهور کې د پوځ د یوې قول اردو د قمندان د استوګنځي په سوځولو کې لاس درلود. شریف امنیتي چارواکو ته 2.5 ساعته مهلت ورکړ څو ټول هغه کسان چې په تشدد کې ښکېل ونیسي. پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د فساد په یو شمېر قضیو کې تورن دی د سه شنبه په ورځ د فساد ضد محکمې لخوا ونیول شو، خو پلویانو یې په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړی پرون جمعه د محکمې د حکم په اساس خوشی شو، خو لا هم د تشدد لپاره ونو نیولې تر فساد پورې په شاوخوا 100 قضیو کې تورن دی. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان یالات کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز برید وکړ او 3 کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې 6 پوځیان او 1 ملکی ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون 6 نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې 6 واړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوڅ، بلتون پال او د پاکستاني طالبانو تحریک کوي. او په ایران کې د جنوب د پراختیا په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر اکبر لیموچی تیر ماښام د دې هیواد د جنوب لویدیز ولایت خوزستان په یوه کافی کې ووژل شو. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې یو وسلوال کس کافی ته تر ننوتلو وروسته پر لیموچی ډزې وکړې. برید کوونکی له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو د بیا خپراوي له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې ناروغۍ د له منځه وړو لپاره د هڅو پر اغېزمنتیا خبرې کوو.
دا خو اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا د کافي که څه هم یو څه کار به سوی، خو ما به تاسو ته وویل چې موږ هغه څه چې بچ کړي هغسې مو نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان او نوره نړۍ کې د ښځو د ملاتړ لپاره غږ کړی، خو په افغانستان کې
زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړو نه محروم شو. ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې. اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل کورنۍ روزګار چلوم.
په نورو موضوعاتو کې د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دی ویشلي.
یو دوه کتابه مې ورېرو نه راوړل ورته، یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړل، او اوس هم دوه کتابه د پخلای کې تر اوسه هم لري.
د پاکستان د کرکیچ وروستیو جریاناتو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي که څه هم د تیر میلادي کال پرتله پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو د مثبتو نمونو شمیر کم شوی، خو اوس په ننګرهار کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګوزان دا مثبته پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې په روانه اونۍ کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په دریشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګوزن د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګوزن وروستۍ مثبته پیښه د 2023 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 یې په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوې، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی، او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګوزن په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګوزن نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي، چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماډي کو مسول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچېری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فالج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې له ثبتېدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په روانه اونۍ کې په هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. په دې اړه خاطر پردیس له ډاکټر او د روغتیایي مسایلو له پوه فضل محمد پانیزي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې پرتې ستونزې کومې دي.
تاسو بل میږي چې زموږ ټولنه چې دا هغه یو مذهبي ټولنه ده، په دې کې یو خدا ډېره مهمه ده، او دا شی به چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې په مذهبي ټولنه کې کوم مشکلات شته او دې مشکلاتو ته د حل لار به څنګه پیدا شي. نو زه زما په اند باندې تر ټولو هغه جدي ستونزه چې دا هغه خو ما در ټول مال مذهبي ټولنه ده، په مذهبي ټولنه کې زما پاند باندې تر ډاکټر د یو مسجد امام چې دی زما پاند هغه به تر ډاکټر ډېر رول ولري. دا د هغه د ځنګړتیا او د هغه د اختلافات او د مثلا د غل ټول سبا چې یو امام به خبر کی دا امام دې راولار شي دغه طبي ټیم سره د څنګ پر څنګ قرار هر کور ته که امکان لري سره ولار شي یا دا شو کې د کلی مشران شي دي دا هغه سره دې یو ملاقات وکي او د پولیو په اړه دې معلومات ای پر دې ډاکټر هغه ته وړاندې کی دا هغه سره دې ملا صاحب پر هغه باندې تاکید وکړي چې وو دا د پولیو ناروغي چې دا څنګه ناروغي ده او د دې اختلافات شته او د دې هغه جانبي عوارض پر ټولنه باندې څنګه دي دوهم زموږ عادت او رسم رواجونه دي دا زموږ ځینې خلک د عام خلک داسې فکر کوي چې دا پولیو چورکی وای خدای نه خواسته دا زموږ کلکواني وای دا شندهی په اصطلاح دا یو غربي پروژه ده د دې په اړه ډېر دی یو بل کوم فکر لري منفي فکر لري
بل ډاکټر صاحب بل ډاکټر صاحب کوم اقدامات او ترتیا د چې د دې ناروغي هغه کچه صفر تر اخته شي
ډیر اسانه ده ډیر اسانه لاره ده په ولایتو کې په بیا په ولسوالیو کې بیا په دناهیو په داخلو کې د علماو سره په تماس کې دغه تر ټولو ښه لاره ده چې هغه ته لکه اول ورچ ماته استو ول چې دی کولای شي دغه سره په جریان کې سي او د پولیو د پاره باندې او د امدارنګ د واکسین پاره باندې ټول خبرې ورته روښانه کې ان شاء الله دا زه فکر کوم ان شاء الله چې دا ناروغي به صفر تر راشي
ها او فکر کوي تر سره شوې اقدامات تر اوسه پوری کافی دي ستاسو په نظر باندې
نه زما په اند خو به دا د اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دي کافی که څه هم یو څه کار وسوي خو ما به تاسو ته ویل چې موږ هغه څه چې بچ کړی هغه سمونه دي کړی صحیح دي په تر ټولو غټ مشکل په تیر وختونو کې دا و چې نام نیو مثلا په سینو ساحو کې به طبعا معلومات په رادیو د لای د تلویزیون د لای به راتمن سوي خو هغه سم چې مثلا نام لري په هغه کې خو متاسفانه هیڅ کار نه دي سوي هغه ته خو حتی د واکسین نور واکسین خو د پولیو واکسین خو پلیز ده نور دي واکسینونه باید تر 15 کلنۍ پورې وسی هغه به نه دي سوي نو زه وایم چې کار خو چې تاسو ما کاج سوي د تابع چې لسچند نه سلچند نورم بکسې ډیر سي
د روغتیاي پروګرامونو کارپو فضل محمد پانیزای او چې د پولیو د ناروغي د لمینځوړو پر وړاندې د پرتو هڅو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کابل ښار د خوندزیو یو شمیر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال لپاره نږدې دوه میاشتې تیرې شوي خو تر اوسه هم زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی ویل کتابونه پرته نشي کولای زده کړې وکړي او ان هغه پوښتنې هم نشي حل کولای چې استادان یې د کورنۍ دندې لپاره ورکوي. میندې او پلرونه دا ستونزه جدي بولي او وایي د کمزور اقتصاد له کبله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستی.
د کابل ښار د خوانزي د شپږم ټوګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د خوانزي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د خوانزي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي چې خوانزي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولې ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل خوانزي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي کتاب بنا نه درا کلی د ستونز سره مخامخ یو درس نو شوی لای او کتابونه نه درا کلی اتانو راکا چې درس وايي زه ډیر خفه کیږم
د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست د ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده. یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه ورته یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کې تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زمن مې دی وروره شش دولتي مکتب کې دی کتابونه نه لري کتابونه نشته وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمون مې دی خو هغه ته مواخست نور پیسې نه لرم چې ټول ته واخلم زه مراد نه خواهش کوم هیله کوم چې موږ ماشومان ته کتاب ورکړي
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو کرداسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي نو شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانستي
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د خځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سیستماتیکو حملو پر وړاندې به هیڅکله هم چوپ پاتې نشي انټونیو ګوتیرش بیگانه وخت په یو ټویټ کې د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د خځو ترڅنګ ودرېږي پر افغانستان واکمن طالبان د تعلیم او کار په ګډون له خځو د اساسي حقونو د تروړلو له کبله له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصل او وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتۍ ته مخه کړې ده پنځه ویشت کلنه حسین وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي اغلی حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم ماستري وکړم او د وظیفې چیښتنه شم د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د کورنۍ روزګار چلوم
اغلی حسیوی په افغانستان کې د خزو او نجونو ټول بشري حقوقو تر پخو لاندې شوې دي حسی داسې محل د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمشي انټونی ګوتریش ویلي چې خزو او نجونو په هر ځای کې د عزت او خجوند مستحق دي نو موري د جمعې ورځې نه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅ کله د خزو او نجونو پر حقوقو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي اغل ټول غوښتنه کړي چې د خزو ترڅنګ ودرېږي ځکه په خبري دوی د خپل اساسي حقوقو غوښتنه کوي ګوتریش تیرونی د شنبې ورځ هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لري کولو غوښتنه کړې و د څرګندونې داسې محل دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي او په هنتونونو محروم شوي د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقوقو ملاتړ او سازمانونو په ځلونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاریخچن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تضمینوي خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړی دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته د دوی حقونه ورکړي دي طالبان په افغانستان پر نجونو او خزو لزده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولې دي دوی تفریحي بارکونو ورزشي کلبونو او خاري خزینه حمامونو ته تک اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته لري واټن سفر هم منه شوې دي د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له خبرګونونو سره مل دي خو دوی تر اوسه خپلې پریکړې نوی بدلې کړې
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو خو له هغه مخکې په پاکستان کې خواله رسنۍ نن ورسته له هغه باندې شوې چې پرون اوازې پکې خبرې شوې چې ګنې یو شمیر پوځي افسرانو استفا وکړی دی د پاکستان د پاوز ویان د وزیرت کړی او ویلی دی چې پاوزیان متحد دي خو د پاکستان دښمنان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اختلافونو دراوستو هڅې کوي د پوینا د هڅې به بریالی نشي احمد شبر د موضوع جزئیات اوروي
په پاکستان کې فیسبوک یوټیوب او ټویټر نن قطع شوی دی پرون په ماقت ډول د پانی ورسه تر دفاع لښوي چې د امریکا متحده ایالاتونو او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو په دې اړه اندیښنه څرګنده کړه او پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې د پانی د سم د سیبرت فعال کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منینټس په ټویټر کې لیکلي دي چې په پاکستان کې روان حالات ساري، د ګډوډیو د کمیدو تایید کوي او په پاکستان کې د انټرنیټ د سمدستي فعالیدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان هم پر پاکستان ژغ کړی وو چې سمدستي انټرنیټ فعال کړي. تر دې غوښتنو وروسته تیر شپه خواله رسنۍ په پاکستان کې فعال شوې. د پاکستان کورونیو چارو وزارت د موبایل، یوټیوب او ټویټر خدمات د سیشن بي پورز وروسته تر دې محدود کړي وو چې پخوانی سر اعظم عمران خان ونیول شو او په پاکستان کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. پخوانی سر اعظم عمران خان وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې د 40 پلویان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د مظاهرو پر مهال تر 200 د ډیرو امنیتي ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې پولیسو تر 3000 ډیر کسان نیولې دي. د پاکستان اسوسییشن اف سافټویر څنګه پرون سهار ویلو چې له سیشن بیره په دې خوا په پاکستان کې د انټرنیټ څنګه ته $10 میلیون ډالر زیان اوښتې دی. په خواله رسنیو کې پرون د اوازې خبرې شوې چې یو شمېر پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او پوځ غواړي چې حکومت ړنګ کړي او کودتا وکړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري دا اوازې رد کړې او وی ویل چې نه پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او نه هم پوځ د واک د ترلاسه کولو نیت لري. د پاکستان د پوز ویان زیاته کړه چې دښمنان د پوز د ویشلو هڅه کوي خو دوی به بریالي نشي او پوزیان د لوی درستیز جنرال منیر په مشي متحد دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په اړوند څنګه پولیسي مکه دی. یو موټر د چپکې دوه په پیخه کې لکتر لګه 50 تنو ته مرګ جوړ لاوخته. د سیمې اوسیدونکو او چارواکي د موټر د اوختو علت د سرکونو تنګوالی او خرابوالی بولی. د پتیرو نږدې 2 میاشتو کې په نورګرام کې د موټرو د اوختو دریمه پیخه ده چې خلکو ته مرګ جوړ لپکې اوړي. د ازادي رادیو خبريال پر دې موضوع دا راپور برابر کړی.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبه په ورځ د غوی په درویشته مزادي رادیو ته ویل تیر ماخام د نورګرام ولسوالۍ اړوند څنګ پل غرنۍ ساحه کې یو ډاټسن موټر لسرک خویدل او په کې سورلو ته مرګ جوړ لاوخته ده.
چې څنګ پل نه مساحه په مغزه کې یو موټر چې پښیو دي هغه په وجه باندې یو تن ولسی وګړي په شهادت رسیدل او څرو کسان نور ټپیان دي. په نورستان کې ډېرې داسې پیخي رامستکی د سرک د خرابوالي او همدارنګه د ورونو سرک د تنګوالي په وجه باندې چې معمولی هم غفلت ډرایورو کې او یا هم یو ساحه کې ډېر خطا شي نو په اساس باندې دغه پیخره مستکی
د حق بیان په خبره چې ټپین روختون تر سبول شوی او ډاکټرانو روختي حالت له خطر وتل خو دلې دي. یو ځای اوسیدونکو فضل حق احمدی راته وویل د تیر ماخام پیخه کې شاوخوا ته تنو ته مرګ جوړ رسیدلې ده.
تیر شپه بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی چپا شوی دی. دوه کس به شهیدان لرو شپږ ونه پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی په شاګرد دره کې موټر چپا شو او الدم شهیدان او زخمیان وبګي. دوه هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شو چې بګي 15 بګي شهیدانو.
خلک وای سره کونې له پوخا کندو کپره او تنګو خو ورستوي بارانونو او سیلابونو لته وستلی او نږدې وخت کې د موټر چپکې دوه درې مپی خدچی ولسون ته پکې مالی او ځاني زیانونه اوړي. نصیر الله جلال
دغه لار چې د موسمي بارانونو او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. دا درېم په خدچ نورګرام ولسوالۍ کې موټر چپکېږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي. لارې جوړې نشي شاید دا کچن نور هم جوړې شي.
د نورستان ډېرې سیمې او درې په بشپړ ډول لسرکونو به برخې دي او کومو زینو ته چې خلکو په خپل مټو او یا هم د ملي په واسطون لارې سرکونه وستلي هغه هم معیاري نه دي. ټول کندو کا پر دي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدون کوشه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورسته راپور د هرات ولایت هنرمند عفت سعادت حسینی په خوانی میناتوري لنوي سبق سره یو ځای کړي او د ګرافیک په توګه انزوروي. اغله عفت خپل کار د لرغونی هنر د ښکلا داستان بولی.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
شپگوشت کلنه افت سعادت حسینی در کابل اصلی و سیدون که در جوز به هرات که جوان کوی. زدکره در هرات پاندون در کل هنرونو در پانزی پا گرافیک تنگ که بشپری کری دی. در افت بخابره و رسل زدکرو حقی دکانوار به نوم یو سکو جور کرده، چه پخوانه میناتوری یه لغسنی گرافیکی انزورون سره یوزه کرده. افت ازادی رادیو تا ویل چه کهانوار سبک دلرغون و کلاغان و کارندوی ده.
هدف ما از خلق گونه آثار بر علاوه تق.
ده دغه ډول اثر ول جوړول سخمی هدف دادی چې خپل خوبونه رښتیا کړم او د تیرو وخت د هنرونو ښکلا له اوسنی هنرونو سره یو ځای کړم او د دې اثرو په جوړولو سره د هغه هنرونو یاد وکم چې ډیر وخت مخکې هیر شوی او اوس یې هیڅ یادونه نه کیږي.
د خدای او آسمانونه آرزو سولا او کتابونه هر ډول شوان او زیری له هغو اثرو څخه دي چې افت د پخواني میناتوري سبک په کارولو سره د ډیجیټل له لارې په ګرافیک کې انځور کړي. افت وایي د ډیجیټلي میناتوري او نقاشۍ سربیره په خټین نښو کې تصیب هم کاروي او تر اوسه یې پیزا سره جوړ کړي دي.
یا رب، پری برای پرواز نیست، سیمرغ وار نشستم زیر سقف آسمان.
افتوی خپل اثرو ته اروان شیر او یا نظر هم لیکي او د خپل اثرو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. هغه باور لري چې په دې ډول کار سره یې هنر کې یو ډول بدلون رامنځته کړی چې د لیدونکو د پام وړ ګرځېدلی.
تمام آثار که کار میکنم نوشتم.
پر طول و اثار و بندی چیزه کار کوم لیکنی زمه خپله دی. اول یه ده شیر یا ده نصر پا قالب که لیکم و روز ده پی یو اثر بدلیگی. هیس کلمه ده لیکواله اتعانه ده کری خوبوز ده ورتیا لرم چه خپله لیکنی ده اثر پا برنورانده کرم. ده زمه ده جواند لنیک مرغی و شمیرل کیگی.
افتوی د خپل اثرو په جوړولو سره غواړي هغو افغان نجونو او ښځو ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي انګېزه او هیله پیدا کړي.
بود دیگه از هنرم ای بوده که یک الگو و یا
بلا موخه می داو چی ده خپل هیواد دنجونو لپاره یو کوچنی الگو یا انگیزه اوسم. ده هاگ انجونو لپاره چی لردی رو بندیزونو سره مخدی، ده هاگوی لپاره یو پیغام اوسم چی ستونزو او بندیزونو تا تسلیم نشی او ده قوی هدف سره جوند وکری.
ده فت سعادت حسینی بخبره ده خپلو حتو او زیار لکبله تر ده زیر سیدلی او نه وازی ده چملاتری ندلود، بلکه تلی پلاره که ده خندونو پر وران ده مبارزه کرده. نوموړی وایي په تېر جمهوري نظام کې په دې برخه کې رسمي دنده درلوده چې د اعلانونو د کتابونو په ډیزاینونو او داسې نورو بوخته وه، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس هغه خپل کار آنلاین پر مخ بیایي. میناتوري د نقاشۍ یو ډول دی چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره او د نریو خطونو په رسمولو سره جوړیږي. له دغه سبک څخه د متنونو د ښکلې کولو په معمارۍ، د غالیو صنعت، ټکر جوړونې او نورو برخو کې استفاده کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالسلام صاحب د ننګرهار څخه کوم حاله سره چې افغانستان د فیرن لپاره مخ دی، چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندي پوهنتونونه بندي، که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسې را روانې دي، موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته، زه دا خبره کوم. موسسې راځي وروره، په غریبانو نه ویشل کیږي، ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکي وروره. زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک وابسته نه لري، ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري، نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پیژني، تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پیژني، هغه مسکینې غریب ورته وایي خپل په خوله کې، دوی ورته ولیکی ښه ته شه کنه، نه کارت ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وکړي چې هر یو خو وابسته نه لري، نه هر څوک شهیدان لري، نه هر څوک تغه لري. په دغه کې د دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
فراد ولایت گلستان د ولسوالی ادرباشی خوسیدن کیم. پا گلستان ولسوالی کی هیچ خبراتی شبکی نسته، پا هر ولسوالی کی نور ولسوالی کسته، اما د گلستان پا ولسوالی کی هیچ مخابراتی شبکی نسته. وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراه د والي څخه دا خواهش لرو ګلستان ولسوالۍ ته هم دغوني توجه وکړي، ولې چې ګلستان ولسوالۍ یو رسمي ولسوالۍ دی، اما د امارت هر امیر چې راغلی دی، هر حکومت چې راغلی دی، په ګلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی. خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده، یو انتن ده، موږ ته دې هم فعال کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نه بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د فرعي کمپاین د پیل خبر ورکوي. دا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو د پیښې موارد پکې موندل کیږي. ترکمنستان افغانستان ته 125 تنه بشری مرستې استولې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هغه کسان باید د تروریزم په تور محاکمه شي چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته په تاوتریخجنو اعتراضونو کې ښکېل وو. ښاغلي شریف نن په خپلو څرګندونو کې همداراز ژمنه وکړه چې هغه کسان به محاکمې ته راکاږل شي چې په لاهور کې د پوځ د یو قلي اردو د قمندان د استوګنځي په سوځولو کې لاس درلود. شریف امنیتي چارواکو ته 2 ساعته مهلت ورکړ څو په تشدد کې ښکېل ټول کسان ونیسي. پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د فساد په لسګونه قضیو کې تورن دی، د سه شنبه په ورځ د فساد ضد محکمې لخوا ونیول شو، خو پلویانو یې په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړی پرون جمعه د محکمې د حکم په اساس د 2 اونیو لپاره په ضمانت خوشی شو، خو لا هم د تشدد لپاره ونو نیولې تر فساد پورې په شاوخوا 100 نورو قضیو کې تورن دی. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې نن د 6 پوځیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او 3 کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې 6 پوځیان او 1 ملکی ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون 6 تنه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې 6 واړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوڅ، بلتون پال او د پاکستاني طالبانو تحریک کوي. او په ایران کې د جنوب د پراختیا په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر اکبر لیموچی د دې هیواد د جنوب لویدیز ولایت خوزستان په یو کافی کې وژل شوی دی. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې یو وسلوال کس تیر ماښام کافی ته تر ننوتلو وروسته پر لیموچی ډزې وکړې. برید کوونکی له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی، کلیواله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتریسته او بدتری نشته.
سی کار کون کې چکل یو باندو تتللی او لا افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وی
بدبختانه کې این هم کې یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینه کار کوونکې خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوان له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. در منارتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونو راتلو نو واقعا زموږ د پاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. هغه دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نسو کولای سي صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نسته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو له ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورو ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان راته واکسین کولو د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې. که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوي تغذیه اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو د غروختي ټیمونو لرو پرتی سیمه ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله، اغل ته به د خلکو غو مشکلات چې کومه کده ماشومان د سوی تغذیه په باره کې دوه امیدوار مېرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کوم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول. امیدوار مېرمنو ته هغه ته به خپل دارو شین ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې ار سړی کوله شو لری پرتی سیمه ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمه تر غړي د روغتي ټیمونو د غوي سره به زنانه ډاکټر او نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتل، نارینه د نارینه ته. نو تر ډیره د مشکل حل خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وځ شوې دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمه ته بچتل. زه درته د خپل ساحه وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینم کارونو کې مصروف نه دي، زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غیر څومره وي چې دا مرستیا لرم څوک په وخت نوړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ار ساحه ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دا ټیمونه اوس خپل
فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې داغه د خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې د محدودیتونو وضع شوي دي داغه د وجې نه روغتیايي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لري پرتو سیمو ته خلک د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه ځکه چې د لري پرتو سیمو نه پاسانه سره نشي کولای چې روغتیايي مرکزونو ته راشي او اغیزې نه خپل کوم مشکلات شي. اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابی راتګه مشکلی نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوی دي. کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه وباندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیايي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید کله نه چې دا بند شوی دي مشکلات ډیر زیات دي په لری پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامی امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په حکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د موسسات لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په حکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې په هغوی کې خزینه کارکوونکي شتون لري چې خزینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی خزینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کراتر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولې ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان و، ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، هلته مړې شي، د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې
د اکثره خزي دلته مریضانیږي د سیسونزو سره چې دغه فشار پورته سیغه ته خوندېږي پیدا سي هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي یا په داسې وخت کې بیا چې هغه نه پاسې تقریبا ذاتي له خولې مستتیږي نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کیږي ډیرو ډیرو په هر کلي کې داسې کیږي
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي تاسو ته څومره زیان اړولی دی
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکو دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي پښتنه نسته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي ورڼا راځي بهتري شته بهتري نسته
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي ښځې له اته خري ښځې نسي کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خولاوله نه وه کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات دي ښځې بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
آیا کلیوالې میرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوي چې لزانه دی پاو کوي ښځه به څه رقم لزانه دی پاو کوي خو بیا مې ول را دغه دا چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستاسو خپل ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروخي او نړیوال دغه کوششونه دغه ایلی مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوق او له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي
په دې برخه کې مول نړیوال ټولنې څخه غوښتنه څه ده
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نیوري د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانیږي چې د غږ جیکي یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډیره لري خبره ده د افغانستان خلکو نه چې بهرني غږ پی ونه کی او بهرنی ځان پی غلای کی اې هغه باندې افغانۍ نشي کوي چې د خپل غږ جیکي یې کچا باندې
هماسه به داسې میرمن ده چې له دوه کلونو را پدې خوې د یوې نه دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول هغه وایي چې د طالبانو له حکومت څخه وروسته چې د دوی پر کاري بندیز ولګوه په کور ناشته ده هماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو پاړه وایي
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخ کلی دی چی و میرمن ماشوم نره ای تراولی ها غرطک و تایی چی باید پا می نپوهیگی لم دی وجه ماشوم لما این ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغا چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده بده ورسته شلو کلونه کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري زدا سه کلیوال سیمې ته تللې چې لا هم خزي اصلا په هوای نه لري دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګول په ګټه نه پوهیږي د خپل شیدو او وچ شیدو په توپیر نه پوهیږي د زیګون ترمنز واټن په پام کې نه نیسی ځکه چې ځان په حق له معلومات نه لري ماشومان د نامناسب تغذیه له وجه ورنه خوارځوا کې شي زله دوه قانون را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونه کې له خپل نورو خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پروتو سیمه تطلم د افغان میرمنو ژوند می لنګدي څخه لیدلې هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري کوم ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګنشمیر مایندو او ماشومان ژوند د مرګ لګواخ سر مخ کیږي مونږ لنړیوال ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو مایندو او ماشومان ژوند په خطر کې وی کیږي، له همدې وجه باید خبري وکړي.
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میافته، به او خاطر با اصابت بکنن.
د مورپ هانتون د تب د پنځي ماصله عقل معیار چهيله د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و، وای دا چې د طالبان حکومت د خځو له خوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولې دی، هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شامل دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکول دي، به ټرین کول چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي، یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضي دواګان به چې شلې مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار خو لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو دا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو د خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه د خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دی هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د وی ښځې کارمند دی ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو لپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغه ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي، او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي، او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط
بیرون تزی چه ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوی شي د خزو سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسی یعنی خزه اوسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کی او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کیږي. دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کړي او دې ته کوم خدمات چې وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین واوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو خو میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود لمخې دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکټران نشي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخې کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نشي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې ادیقل لمارک مړینې سره دوی او ماشومان مخ نسی؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلی مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې مونږ یو با علمه او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علمه او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاره.